کردار په نوم د یو ایرانی جاسوس چې ځان يهود غني په فیسبوک کې ارتباط نیولې. که څه هم دا مېرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغه کسانو کې چې د مېرمنو ایران په هغه عکسونو کې چې د مېرمنو ایران تستولي په تلبیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو ځایونو د رای ورکولو د یو مرکز د کورنیو چارو د وزارت د یو دفتر او د یو شاپینګ مال عکسونه شامل دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشی د ملي مقاومت د جبهې د غړو ترمنځ په تهران کې ناسته. دا هغه موضوع ده چې دلته بحث ور باندې کې و. احمد چې بریم ستاسو کوربه، السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اگست په 15مه د کابل ترنیولو وروسته د لومړی ځل دی چې طالبانو د خپل مخالفو وسلوالو له مشر سره مخامخ کتلې دي. د ایراني رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهي پاسداران په منځګړی توپ شوه. طالبان وای چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لورته د ملي مقاومت جبهې تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یوه واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شموله وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واک عادلانه ویشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدل دي، خو اصلي هدف دا نه و.
دمو کوشش دا د سیمه له هیوادو سره، خصوصا ګاونډي هیوادو سره اړیکې خيوي، اختلافونه نه وي، او د هیوادونو او د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي، او د سیمه هیوادونو د پر افغانستان دی اتصال وزیر آسیا دی، جنوبی آسیا او دی مرکزی آسیا ترمنځ.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمه ایزو چارو کارپو شفیق همدم او د سوداګری د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغل متقی سره د ایران په سفر کې ملو په بحث کې لرو. لومړی به شاغل مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایرانی لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبري وکړي. مومند صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سلامونه تاسو ته رادیو ټول اوریدونکو، ټولې کوم تاسو به سره معلومه ده چې افغانستان په وچه کې پروت دی او د ډیرو ازوستونو درلودونکو لري او یو ستراتیژیک موقعیت لري. مستلزم ده چې موږ د تجارتي اقتصادي متقابل احترام په درلودلو سره موږ جوړې چې همسایګانو سره نیک روابط او سره روابط ولرو. موږ ته موږ په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټې رامنځته شوې دي. په څلورو کمیټو کې پر سرمایه‌ګذاري باندې، پر ګټه سرمایه‌ګذاري باندې، او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤله لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت په یو مسؤل هیواد بدل شوی دی او بدل شوی دی، او موږ به وکولای شو چې د زموږ همسایګانو ترانزیت افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره او بل موږ په مشکلات کې په سندرو کې درلودل زموږ د بازار تجارانو پیسې حل تفاته وي. دغه په اړه کې مو د هغه د تاسو په شروعات سره خبرې وکړې، د وزارت په شروعات سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق پر هم د تیلو قرارداد ولرو. موږ ترانزیت ته باید ایران دولت د قانون ترانزیت چیرې کوي، هغه هم باید په دې کې د سر پر علاقې تر افغانستان څخه هم موږ غواړو. بعض وخت موږ ترانزیت تر افغانستان څخه ارزانه تمامې دي چې موږ په لږه په سپید لارې څخه راوړو، سپید لارې څخه راوړو د عراق. خبرې وې پر دې باندې اوس په دې باندې باور او اطمینان لرو چې اول زموږ لپاره د امسایګانو سره نیک او اسانه او اقتصادي روابط د افغانستان د سوداګرو لپاره د سوداګرۍ لپاره ډېر مهم دي. مثلا د
مومند صاحب مننه. مومن صاحب ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. بل ځای هم دې سره یو ځای کیږي کور ودان. همدرد صاحب، د سیمه ایزو چارو کارپو، تاسو هم شرغلاست. ستاسو په باور ایران د افغانستان لپاره، د اوسنی افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي، څومره اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دلارو قدرمنی قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ډېر یو مهم هیواد دی. د ایران هجمون ته په کتلو سره چې په منځني ختیځ کې لري، د سوریه او په عراق کې او په لبنان کې، په بحرین کې او په ځینو نورو هیوادونو کې، د دوی کوم هغه هجمونی فکر چې دی هغه د افغانستان لپاره هم دی. او په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران په بیلابیلو طریقو سره او د بیلابیلو لارو نه او د بیلابیلو اشخاصو نه په افغانستان کې چې د مداخله کړې ده او خپل نفوذ چې د افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تیرو شلو کلونو کې په لومړي سر کې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړله، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې و چې جنگ ته سره ولاړ شي. طرفګنی مخامخ وو او دوی د طالبانو دغه مهال مخالفین حمایه کول، لیکن تر هغه وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لمنځه وړلو کې د امریکایانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په لمنځه وړلو کې هم د امریکایانو سره کومک وکړ. تر هغه وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کې یا په خپل هغه انټرست کې چې دی، یا په خپل هغه لیدلوري کې چې دی، تغییر راغی. دوی د امریکایانو سره په منطقه او په نړۍ کې جوړ نه دي، نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کې، په زاهدانو کې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هلته هغوی دفترونه درلودل. د غزې نه حمایه کېدل، د فراه، د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې دي مستقیمن د ایران نه حمایه کېدل او د غزې نه کنټرولېدل. په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو لپاره د طالبانو سره همکار وو، او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په گاوند کې قدرت ته ورسیږي، لیکن دا یو غوښتل چې امریکا د دې منطقې نه ووزي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کې دي، له یوې خوانه طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوانه د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کې، هغوی ته دفترونه خلاص کړي دي. حتی تر
مننه همدرد صاحب دې موضوع ته بیرته بیا هم راشو، بیرته به مومن صاحب ته ورشو. مخکې د دوی خبرې هم قطع شوې. مومن صاحب، د ایران د سفر په ترڅ کې په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث زموږ د سکتور خصوصي سره زموږ بحث و، دوی د خصوصي سکتور څخه چې د دوی اطمینان در پخوا ډېر سوی و، یعنی دوی د افغانستان پر امنیت باندې ډېر اطمینان درلودې. هغه خلک چې پخوا هلته سرمایه ګذاري کړې وه، مشکلات ورته پېښ شوي و، دوی د هغه نگرانیان یې نه وې او لیواله وجه ته وایي چې د څنګه غواړي زموږ سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کې د دوی ډېره دلچسپي وه چې سرمایه ګذاري سره وکړي، د مالداري په چاره
په مشخص ډول معدنیات یاد کړل. په مشخص ډول چې
کوم معدن مثلا یو د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودله چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې سرمایه ګذاري وکړو. سنگان معدن یو د هغو د اهم مادام دی چې هغه په دې منطقه کې یو غټ ډیر غټ مادام دی، نو دی په هغه کې موږ سره چې موږ سره یعنی په هر ارته کې غوښتل ترمنځ یو پر یو پر د یو پریزن پیشنهاد وسو چې هغه موږ په اقتصادي کمیټه کې وړاندې کړو. پریزن په دې معنی چې یو پریزن به جوړیږي او هغه پریزن کې به زموږ هغه اجناس او د دې اجناس دا به د دې منطقې لپاره یو ډیر غټ پریزن وي، او څنګه کولای شو چې دغه پریزن څخه منطقې استفاده وکړي، یوازې افغانستان نه بلکې ټول منطقې به د دې پریزن څخه استفاده کوي. دا یو د هغو دغه خو یو پر یو شی ډیر مهم موږ د خاصه اندېښنه دا و چې د ایران څخه موږ واردات به حد دي، یعنی یو قانوني واردات تقریبا موږ یو بلین اشاره 300 میلیون ډالر رو، او غیر قانوني چې بعض د بعض بازار چو د نړۍ څخه بیراولي واردات، مثلا داغه په خبره د کیفیت تیل افغانستان ته واردې دي. ټول سره په دې کې موږ د صادر وز موږ صادرات تقریبا 20 میلیون یا 40 میلیون دي. په دې کې موږ ټول بل څخه ترجیحي تعرفې وغوښتل چې باید موږ تاسو ترجیحي تعرفې راکړي. مثلا پاکستان موږ ترجیحي تعرفې راکړه، د هند راکړه، د آسیا ایمانه زیاتره ملکونه افغانستان ته ترجیحي تعرفې لري. ولې دوی هم په دې باره کې یو څه اجشنا او څه بل د قطر پر خط باندې چې موږ درایا هم سره د دې ملاقات سره لوري دوی ملاقات کړل دي د قطار باندې چې یو د ریل خط به جوړ شي په افغانستان کې دننه د اسلام کلا څخه جوړ دی دغه پر زموږ یو سټیشن دی اسلام کلا درګې ملار پر رسیدل د روزګان پر نو داغه څخه بیا بل خط به جوړ شي هاني در چې د چین سره د دې نشېدل باید څنګه امکان ولري پر دې باندې ډیر بحث
ماننه مومن صاحب ماننه ماننه مومن صاحب ماننه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره دی. آزاد صاحب، تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په څه سترګه ګوري؟
سلامونه درنښت. بل شکه چې د سیمې هیوادونه پاتې کوي چې طالبانو سره نږدې او ښې اړیکې ولري څو لامل نه دي. لومړی دا چې ایران د طالبانو سره تر دې وړاندې چې طالبان واک ته راورسېږي هم سره نږدې اړیکې درلودې او د پخواني افغان دولت او همدارنګه د نړیوال ټولنې له خوا څو څو واره ایران په دې باندې متهم هم سوچ او په هغه مهال چې طالبان د ترکار کوم پیژندل کېدل د دې سره انرژي اړیکې اړیکې درلودې او د سپورټ کول حتی د طالبانو په پخوانی مشر مولوی منصور چې کله پاکستان وژل کیږي هم د ایران څخه پاکستان ته په سفر اوسنی بحث کړه راسو ایران د طالبانو څخه ځینی اندېښنې هم لري، یعنی ځینی ګواښونه چې د ایتم توجه دي په سیمه کې د یو د مخنیوي لپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري تر څو په راتلونکي کې هغه امنیتي ګواښونه چې ایران ته متوجه دي ایران داسې فکر کوي د یو د مخنیوي لپاره د طالبان سره نږدې اړیکې ولري. دوم بحث دا چې په د تیر دولت سره هم ایران د اشخاصو سره ښې اړیکې درلودې او په ټول کې د دولت سره نه، یعنی د اوبو مسله وه همدارنګه د طالبانو د ملاتړ مسله وه او په ځینو مواردو کې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وه چې ایران په دې باندې ناخوشي څرګندوله. په ټوله کې درېمه برخه دا ده چې ایران اوس هم د متحده ایالاتونو سره خپل ستراتیژیک مخالفت ستراتیژیک دښمنۍ ورته وایو لري او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لري، نو دوی هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو د په راتلونکي کې د امریکا په وړاندې د یو موقف څخه استفاده وشي.
آزاد صاحب د ایران د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط که چیرته ایران طالبانو ته ورنږدې وي او یا غواړي چې له طالبانو سره نږدې روابط ولري نو څنګه روانه اونۍ د سپاه پاسداران په منځګړیتوب د ملي مقاومت د جبهې استازي له طالبانو سره په یو غونډه کې کښېناستل او ایران دې ته خوشاله و چې دا هڅه ول چې سره خبرې وکړي؟
دا سره مو برخه هم ده چې زه راتلم.
بله،
ایران د پخوا راهیسې د مقاومت یا د جمعیت یا د شمالي د جبهې طرفدار نه دی اړیکې لري او په تیر کې څو څو واره د دغه ادرس څخه هغه پخوانی والی و عطا محمد نور همدارنګه تر ډاکټر عبدالله پورې د خلکو د ایران مرسته ستایلې ده چې حتی د روسیې په وړاندې چې کله دوی د جهاد فعالیتونه کوله هم ایران د دوی څخه ملاتړ کوي او دوی ته امکانات ورکوله. دا ستاینه په وار وار کړې ده او ځینې مسایل هغه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې د دې سره مجدي اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سره کښېنستل زموږ په یاد دي چې کله طالبان نوي وخت راورسېدل او په پنچیر کې ځینې مقاومتونه پیل شول په هغه وخت کې طالبانو په ښکاره دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسایل حل کړي او طالبان دې ته حاضر دي چې دوی سره کښېني. اما یو جګړې ته ترجیح ورکړه او میاشو جنګېدل او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا حتی وکړل چې د خبرو د لارو دا مسله حل شي، بیا طالبانو په هغه کې رد کړل ځکه طالبان په بشپړ توګه په قوت کې وو او په شیرین نیولی وو. نو د طالبان غوښتنه هم دا و چې د دې سره کړینی او تر ټولو شغوره لارې دا و چې د یو دریم ګړي هیواد له ادرس د مقاومت مشرانو سره کړینی هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان او بخښي چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري هغه په افراد باندې وي او یا که هغه په خپل طالبانو په تحریک باندې وي نو ایران وڅوانه دی چې دا ناست تنظیم کړي اما تر دې ورسته چې دا ما څونو ناسو چې څونو نتیجه ورکړي طالبان مجبور دي چې د یو خدې د مثلا متحده ایالاتونو د غربي هیوادونو ټول سره د ټول نړۍ سره په ټکر کې دي د ډیپلوماټیک اړیکو مسله ده د رسټی جندلو مسله ده حتی د افغانستان د مرکزی بانک هغه شاوخوا لس میلیارد ډالر د کنګل سوي پیسو مسله ده او ډېر نور مسایل چې په طالبان ته سخت فشار لاندې دي. طالبان نشي کولای چې په ورته مهال د ټول نړۍ سره د دوی په مخالفت کې ولاړ شي. نو هغه هیوادونه چې د متحده ایالاتونو یا د غربي هیوادونو سره په مخالفت کې په ځینو مسایلو کې لکه ایران نو طالبان هڅه کوي کوونه هم غواړي د ځینو هیوادونو سره د خپلې اړیکې و پالې چې واکې داسې نشي لکه تیز دی یا څنګه کال وړاندې چې د حکومت کې و چې د ټول نړۍ سره د مخالفت کې یو ځدري هوادونو لکه پاکستان او عربي امارات او سعودي عربستان د ترتیب پیژندلی و نو له هغه څخه چې ځینې تعاملات د سیمې د هوادونو سره ولري
د مننه آزاد صاحب
مجبوریت وي او کیادی کی وي
مننه آزادۍ په چپو کې بحث لا زدي راټو اوري په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنګ مشر شفیق همدر د منطقوي چارو کارپو میلمانه دي او د بحث دوام ورکول به خبرتیا او روس ته د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندون لرو
ازادي په چپو کې پروګرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د سفر په اړه وویل
اول خدا خبره سي د بهرنیو چارو محترم وزیر متقی صاحب ایران ته سفر کړی او د افغان مهاجرونو نمائندګانو او سره ولیدل دغه د ستونزې باره کې په دې کې بلا شک سي د قومندان صاحب اسماعیل خان او همدار احمد مسعود دوی سره هم لیدل کړی دي هغه ته د پیغام رسول مقصد او هغه ته پیغام رسیدلی دا سي افغانستان د دوی کور ده او د دولت تشویش پای دی ولري ول کور تر اتللی سي د ځوان کولای سي د ته د خطر نه متوجه امدار د دوی ملګرو ته سي بلا بلا هوادو ته تللی دي نو افغانستان د دوی جاید د اسلامي منطقان دوی تستون زنست دا پیغام رسول مطلب او پیغام رسیدلی ده بل دنی زافه کوم خبر نه دي سي
هم درس تاسو فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چا یا یوازې پیغام رسول هدف د غونډي
زه فکر کوم چې خبري هدف بحث هدف او مخالفین قانع کول هدف زکه په دې ورستیو کې د نړیوالو ټولنې فشار په طالبانو باندې ډیر شوی دی چې ټول شموله حکومت رامنځته کی او پیږي کې علاوه طالبانو نه ځین نورو چیرو او د نورو لګکې او قومونو استادو تم پیږي کې د ګډون حق ورکی نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځین خلک هغه د خپل راتلونکي نظام یا حکومت چې اعلان وي غیر تراولي نو د دوی هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور دننه حل کړي د دې لپاره منډي ترړي مخکیم کړي وي او دای هم و لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناشې نه راووت لومړی خو د جبهې ویندویانو د لیدنه چې در راډوله په طریقې ورسته چې ایران اعلان وکړ چې دا لیدنه شوه ده او په خپل امیر خان متقی وویل چې دا لیدنه شوه ده نو بیا د جبهې ویندویانو یا حتی د جبهې غړي نه مجبور شول چې دا یو منل شو د دوی سره ناشته شوه ده د دوی ځینی وختنی وي زه فکر کوم چې هغه په اوس وخت کې به فکر وکړي چې طالبان غیر ته حاضر شي چې هغه ومني نو په دې اساس باندې یوازې دا د طالبان غواړي د خپل مخالفینو د توجه راجلب کړي چې په ترڅ کې د نړیواله او د متحده هیوادونو د فشارونو کم شي او د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي
هم درڅب ک مطلب له ټول شمول حکومت وي نو مخکې تر دې چې شاغل متقی ایران ته ولاړ شي د طالبانو بل چارواکي ملا برادر دا خبره ښکاره وکړل چې د پخوانی حکومت خلک به د دوی په نظام کې ځای پیدا نه کړي.
بالکل ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخوانی نظام کې و لیکن فاسد نه وو، او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټولو ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختی ورته وایم په خوشبختی وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي، او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم په هغه باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشران یې بولي. نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بدبخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوي دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله وقوم پر استازیتوب د چا سره خبرې کوي مجبور دي چې هغه لمدغه اشخاص سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې ونډه نه درلودله، نه کوم یعنی وظایف نه درلود، وظیفه نه درلودله او دند نه درلودله. نو په دې اساس دا ول سره د طالبانو کوم دریض چې د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډیر نرم وو. د پنځیر عملیات یو درول دی هغه جبل سراج تخپل وډل ور لګلی و تر څو پوری خبري ور سره وکړي، او دا خبري تقریبا سره 15 ورځې الته دوام وکړ تر هغه وروسته چې دوی حاضر نشول. نو بیا په پنځیر باندې حمله وشوله. دی ورخم کوخخ کاوه چې دغه د تاجکو عمومي نمائندګي چې څوک کوي یا استازي توبي چې څوک کوي هغه په اوس وخت کې ډیر سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی. نو دوی کوخخ کوي چې دغه سره یو تفاهم ته ورسیږي، او دا تفاهم ته لکه ډاکټر عبدالله چنن په کابل کې ناست دی، لکه ځینې نور مشران چې راغلي دي دغه سیرا ولي او تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه هم درسب آزاد صاحب، په دې برخه کې به ستاسو نظر هم واخلم. بیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو، څنګه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هدف هم دا و چې دغه د مقاومت کسان چې په دوی خبرو کې ورسره کښین اصل د ملي مقاومت د جبهې کسان دوی یوازې کابل ته راوغړي او کنه په نظام کې هم دوی شریک کې پیو ډول؟ بله آزاد صاحب.
بله بله اورم تاسو مزه راوړی.
بله مهرباني.
زه فکر کوم چې دغه ناسه چې د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن ګریټ سلوټ څنګه نوې ناس ته هم وواړي. دا به د روس سفر کې کیږي. طالبان تر خپل د فشار لاندې دي، هم طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستيال په ګډون، یعنی د ملا عبدالله په ګډون د دې جنینور وزیرانو حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنی څرګندونه کې د اشخاصو نمونه اخیستل دي چې په دې کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي، چې متحده ایالاتونو د بازار او شلم د فبرورۍ په نیوشته مې کوم تړون یا کوم توافق د دې سره لاسلیک کړي چې د ځینې اشخاصو نومونه اخیستل شوي وو چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو هم شمول دولت وي. او طالبانو دا رد کړي چې نه، دا خلک ډېر زیات ملاحظات په دې باندې چې په هیڅ صورت نشي کولای چې د طالبانو د تحریک په اوسني دولت کې ځای ولري، چې تر ډېره بریده پورې خلک هم د غواړي چې هغه اشخاص په دولت کې ووځي. اما دا چې د څنګه توانیږي چې د خلک یوازې کابل مسله به ممکن تر طالبانو دایوي چې د یوازې کابل ته وغوړي، اما مقاومت زیاده شي نه وسره مني، ځکه یو په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناس چې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلې، یا ځینې لیکنې دی یا ټویټونه راغله چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې نوی نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غوښتنه وکړه. یعنې په ټوله کې د دې کې جګړه وه، د دې کې اوسنی مقاومت دی هغه تل اوس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم د پاره یا د سیاسي امتیازات د پاره بل هیڅ مسله نه وه. هغه ادعا چې دی ظاهرا کوي چې طالبان خپلواکي جنګیږي او خپلواکي او ازادي او افغانان دا مسائل نشته. اما دا چې د طالبان د څومره وتوانېږي چې دوی ته په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي، زه فکر نه کوم چې طالبان اوس دې کار دې ته ماده وشي. خو ځینې کسان چې د پیغمبر سیوی چهره نه دی، لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې آلته و، معنی خبرونه داسې خبره سره ځینې نور اشخاص په دولت کې یا په ګانګری توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دی پیغمبر سیوی چهره وي او نه هم ډیر زیات عکس العمل نه راو پاروي. ممکن طالبان دې تمامدګي وشو یو په دې باندې بحث هم سوی چې دا خلک په دولت کې دنه په ځنګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلات کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي. اما په لوی کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل سوي څېرې چې په تېرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې خیر اچولې وه او اوس هم دا هڅه کوي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته آمادګي وشي چې دې ته ځای کړي، ځکه دا مشمول حد تعریف هم دانش کړي چې یوازې همدغه خلک چې پخوا هم په دولت کې ونن هم په دولت کې د افغانستان همشمول دولت دی. دا مشمول تعریف بیل دی په هغه کې د میرمنو ځای، همدارنګه د هغه کسانو ځای چې د افغانستان اوسیدونکي دي اما به طرف دي، دغه سي بد بیکګراوند نه لري لکه دا خلک چې لري. هغه باید په دولت کې یو سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ساختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د همشمول تعریف دی. نو په ټول کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې ته امادګي وشي یا دې اماده وي چې
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لمیلمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره په دې پروګرام کې برخه واخلئ. 00420221205001 تکراروم، 00420221205001. او تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لارې په دې شمیره مشته زنګ ووهئ 00420221205001 تکراروم 00420221205001. او دا سجی رادیو د سکایپ لارې هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. یو اوریدونکی را سره دی، ازادي په پوکي پروګرام دی، مهرباني وکړي خپل پوښتنه وکړي. تاسو را سره یاست؟ وعلیکم
السلام.
بلې، او مهرباني
شهور صاحب غوړی
او تاسو په خبرونه کې را سره یاست.
صدیق الله رشید زم د لغمان تاسو ته مو تاسو ته د ازادي رادیو میوالو ته درنو میرمرو ته
مهرباني خبره کوي. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کتاب مخه کوم، مهرباني وکړي.
شهور صاحب ته سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدرد سره پاړی کا کې لغمان نه.
مهرباني
یما خو دا سفر کې سمرګره او دغه ورور نه دغه پښتنه دا چې دغه په ټول دی سلوي ښکاله کې دغه همسایګانو چې موږ سږی دا د سیمه هوادونو همسایګان لکه ایران او پاکستان به سړي ختنه همکاري نه ل افغان حکومت کوم حکومت سره کړي دا نه ل افغانستان سره کوم وقادار پاتې سوی دی. یما پښتنه دغه ورور نه دا چې اوس دې څنګه دا د دې هغه رښتینی همکاري شروع کړی دا یا ورتنې لري یا دې سره کوم ډیر نږدې اړیکې دې په اطمینان سره پالي او څنګه هغه په خواري
همدا مومن صاحب. بله، یونس مومن صاحب په خبرونه کې په پیل کې را سره وو. هغه بیا یو سفر درلود په الوتکه کې کې دشت تاسو اواز ما اوریدل. هغه ولاړل خو تاسو سوال بل نور ملمنو سره له شاغلي آزاد او شاغلي همدر سره شریک کړم. مننه. بل اوریدون کې ته خکه وو سره په پوک پروگرام دی، مهرباني وکړه.
السلام علیکم، هیل احترامات جناب شیبر صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه.
مخ
مو په خیر.
سلامات، مهرباني.
مننه شیبر صاحب، په خواني جمهوریت نظام چارواکي خو زین فاسد هم ول، کدا کچیر دی فاسد نو نو دا به د سګړو دا نظام به د سې تړې وړې
خونو ته بنزو دا وسوس موضوع خبرې کو.
رازم دا وسنی وبانم خبرې کو. شیبر صاحب هغه کا دلته موږ ته کار او کار برابر کړو نن به دغه حالات نو ډیمونه جوړ کړی وینن به موږ بل چاته احتیاج نه ولو. نو وس رازم دا وسنی نظام ته شیبر صاحب محترم دا وسنی نظام نه موږ دا لطف ده چ موږ ځوانان بیکاره دي د دې کارونه وکړو چې د پخوانی چوکۍ والا مشران خو وځ دی
خپل دی پروګرام موضوع مو د افغانستان او د ایران روابط دی. په دې برخه کې تاسو څه سوال لري یا څه نه سر؟
شیبر صاحب، د ایران او دغه پاغه بزلن نظر دا ورکم شیبر صاحب چې هغه سره باید د سیب ترنګلی جنگونه ونکړو، په پوله جنگونه نکو، باید ایران سره خره وابط ولرو. تر سو دموږ افغانستان هر ملک ته بیل ابیل احتیاج د شیبر صاحب محترم نو دی باید د سکارو نو کی چې زموږ ملک احتیاج او محتاج د چې تر سو د محتاجت نه اوزي شیبر
او مننه
هغه ملن نظر
مننه بل اوریدون کی ته مخه کو ازادي چپو کی پروگرام نه مهرباني وکي.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب.
وعلیکم السلام.
کشمیر خان زرملوالم له خیبر پښتونخوا ریپورټنه سلامونه اونې کې اله تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم.
مهرباني مهرباني کوم
ما پښتنه ملمنو نه دا د آزاد صاحب نه همدرد صاحب نه چې د ایران اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارت دا شي دي د دوه دي پاره د شي وادنه د مثلا لکه امریکا شي وخه د دې سرسخت دښمنان دی آیا د ما پښتنه ملمنو نه دا چې د دې لپاره څومره لازمه ده چې د دغو هیوادونو لپاره د دې یووالی او متحد کېدل څومره لازم دي دا په دې باره کې یو جواب راکړي.
مننه مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو دا هم را اخلو بیا ملمنو ته مخه کوو مهرباني وکړي. مهرباني تاسو
پلان. السلام علیکم شیبر.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
تاسو د ازادي راډیو ټولو مېلمنو ته احترامات وړاندې کوم. شفیع الله خبرې کوم د هلمند.
مهرباني.
زما خو نظر داسې دی چې د امارت اسلامي چارواکي ټول باید د بهرنیو هیوادو سره په ځانګړي څنګه سره باید ښه پالیسي ولري او ښه اړیکې سره وساتي، ځکه د ده همسایګانو سره ښه سلوک او ښه ګزاره چې دا د ملت او د ولس د ټولو په ګټه ده.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. یو اړین کې بل ډیر انتظار شو دی، دا به هم را واخلو. مهرباني وکي. مهرباني تاسو پلان کې است.
السلام علیکم ولاد ایمن ولاد سنیاجی کني ولاد.
مهرباني. تاسو ژغ اورم خبرې کوي لطفا.
څنګه شپه
بس ملمنو ته به ورشو ازادي په څپو کې پروګرام دی. آزاد صاحب د دې اوریدونکو خبرې کوم اوریدلې به په لاندو لستون کې خپل نظر پی ورکي. یو د اعتماد خبره وکړه، بل د بهتر روابط او بل اتحاد څومره ضرور دی او ش روابط یو غوښتل. مهرباني.
نوموړي اوریدونکو چې دا پښتنه وکړه چې افغانستان سره د همسایې هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او د پاکستان اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ښې نه وي اوس اعتماد کېدلی شي. هیوادونه تل نه یوازې د افغانستان سره، په نړۍ کې ټول هیوادونه د خپلو ګټو دپاره کار کوي او دا حق ځانته ورکوي او دا حق هم لري چې هغه د خپلو ملي ګټو د پالل لپاره دونو هیوادونو په وړاندې خپلې بهرنۍ پالیسۍ جوړې کړي. ایران هم همدارنګه پاکستان هم د افغانستان په وړاندې همیشه خپلې ګټې پاللي دا چې په دې ګټو کې افغانستان څومره تاوان لري تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وخت حکومتونه یا دولتونه هم ډېر ګرم وو. موږ نه توانلی په تېره کې چې موږ د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره د نړۍ سره یا د سیمې د هیوادونو سره خپلې ګټې تضمین کړو او اړیکې د همدغه رنګه وپالو. یعنې ځینې ستونزې په افغان دولت کې هم وې. نو طالبان یا اوسني واکداران یا په راتلونکي کې هغه سیاسي ساختار او دولت چې وي هغه مجبور او مکلف دی چې د هیوادونو سره که پاکستان وي که ایران اړیکې ولري، اما دا اړیکې څه ډول دی کولای شي چې د افغانستان ملي ګټې په هغه کې خوندي کړي او د افغانستان د ملي ګټو له مخې د خپل بهرنۍ پالیسۍ جوړې کړي او خپلې قیدا ده د افغانستان د دولتونو په ظرفیت پورې اړه لري. طالبان وڅوم وخت باندې چې د ظرفیت دی ولري او د وخت باندې چې ډیپلوماټیک هغه ډیپلوماټیک لحن او لهجې په لرلو سره خپل بهرنۍ پالیسۍ د افغانستان ملي ګټو لپاره دی هغه کلی پلی کلی دا یو بار خو دا چې دوم اوریدونکو دا ویل چې ایران او افغانستان یا ایران او طالبان د امریکا سره سخت دښمنان دي او دا به څنګه وتوانی چې دا اتحاد ولري. نو کابو دوی میاشتې وړاندې د طالبانو د بهرنۍ چارو موین شغلی عباس نجی دا ویل پښکارا ویل او د ټینګار یو کې چې متحده ایالاتونه یو ډول مجبور مکلف دي چې په افغانستان سره وګرځي او په ځینو ملکی پروژو کې برخه واخلي د افغانستان اقتصاد په شوه دروي. نو دا په دې معنی چې طالبان غواړي چې د متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې ولري او د متحده ایالاتونو سره د اړیکو لمخې د طالبانو اوسنی حکومت یا تحریک طالبان ته همدارنګه افغانستان ته ډېره بریده اقتصادي ګټه ورسي. نو هغه مخالفت چې د اول فکر کېږي چې د متحده ایالاتونو سره لري په هغه کچه باندې نه دی، او د ایران سره اتحاد د متحده ایالاتونو په وړاندې زه فکر نه کوم چې طالبان دې هڅه وکړي چې په دې له دې ادرسه د ایران سره اړیکې ولري، بلکې ایران او طالبان هڅه کوي چې خپلې نږدې اړیکې سره ولري، یو د بل په وړاندې چې ځینې اندېښنې لري هغه له منځه ولاړې شي. او دا چې درېیم اورېدونکي دا وویل چې طالبان باید د سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې وپالي، ټولې کې دولتونه مجبور او مکلف دي او دا د دولتونو مسؤلیت دی، که څه هم طالبان اوس په هغه ډول رسمي دولت نه دی، یعنی دولت په دې معنی چې په نړۍ کې یو هېواد هم دی په رسمیت نه دی پیژندلی، اما دغه واکداران چې اوس دي دوی مجبور مکلف دي چې د سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې ولري، تر هغو چې د سیمې هېوادونو سره د قوي بهرنۍ پالیسۍ او قوي ډیپلوماتیکو ظرفیتونو یا دستګاه له مخې د نړۍ سره تعامل رامنځته نه شي، هغه دولتونه له ډېرې ستونزو سره مخ کېږي چې طالبان عملاً اوس سره مخ دي.
مننه آزاد صاحب. همدرد صاحب، د افغانستان او د ایران ترمنځ یو لانجه چې په تیرو دوه لسیزو کې بیا بیا هم یاده شوې ده، خصوصا په تیرو لسو کلونو کې، هغه د اوبو مسله ده. څه رقم کېدای شي چې د سوی ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ حل شي؟
ګوره، دا اوس موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته، زما فکر لار ز فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو. تقریبا و داسې مسائل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا دوی په دې باندې بحثونه کوي. یو دغه د اوبو مسله چې تاسو دې ته یادونه وکړې، ته به ورسره سم زه به د سیلند لیست تر توایم. یو د اوبو مسله ده، د سلما بند چې جوړ شو او په خاني ولس مشر چوي لې چې د افغانستان او بدو د ایران تیل دا په ایران کې اکثر عمل نه درلود، د طریقې ورسره کومې وب چې په افغانستان کې مهار شولې، التاسستان او بلوچستان او زاهدان کوم زاینو کې چې کوم ستونزې دوی تر امز ته شولې، کومې وچکالي التراغله نو دوی مشکل سره مخ شول. بل مسله ده داعش مسله ده، په دې باندې دوی هر یو اندېښنه ده، دوی د پاره د کډوالو مسله ده، د شیا مذهب مسله ده، د جعفری فیصل مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي، او د ترانزیت او تجارت مسله ده، د امریکا سره د مخالفت مسله ده. دوی نه پوهیږي چې طالبانو راتلونکي اقدام څه دی، دوی د امریکا سره تړون وکړ، آیا پر راتلونکي کې به شلکا دوی د امریکا سره جنگ کړي دی، ام مخالف به ور سره پاتې کیږي که مو موافق سره پاتې کیږي. او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی وایم یا یو دلکې جوړ کړي و د فاطمینو په نامه باندې، ځینې رهبران یې په افغانستان کې روزلي و، غوته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې، نو دوی توانډ ورکول دي. اوس براشو د وبو مسله سره ګوري، د اوبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتی ده، او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی وو او پم دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دا هغه خپل ژوند له لاس ورکړي، ځینی خلک وایي چې دا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې، نو د موسی شفیق او ځینی نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه ورسته صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دغه مسایل موږ حل کړو، لیکن دا سی حل شو ول چې ترغي ورسته بیا د مشکلات زیات شو، افغانستان کې جنگ شو، افغانستان وب هغه ته روان وي. نو دوی خو به اوس دا غوښتنه کوي چې دغه ډیم چې جوړ شو دی د سلما هغه کافي اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نه ورزي، نو دوی اندېښنه خو به دا وي، او د دې ترڅنګ دغه نور اندېښنې هم شته.
همدرد صاحب، مننه. تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه، په دې باندې که باسو کو دی آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو، آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره اوس هم همدومره اهمیت لري، ځکه چې د سوریې جګړې خو یو څه سړې شوې دي؟
ګورې، د سوریې جګړه بل شکه چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به ورته وي د دې هېوادونو لپاره، هغه دا دی چې په سیمه کې نیابتي جګړې زیاتې ولري، هغه د راتلونکي لپاره د هر محل د وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هېوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د قدس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مخکې سلیماني کا اوس بیا د غزا ناسي خانه دا په لوړه کچه باندې نړیوالو هغه لیستونه کېدای شي یو ډول ترهګر په صفت باندې پیژندل کیږي. دا چې اوس په سوریا کې جګړې اوس کمې شوې دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړ توګه د نیابتي جګړو ډلګې له منځه تللې دي، یعنی هغه نفوس چې د سیمې هېوادونو درلود تر ترکیې پورې، مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستان فراس او همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران له دې ځای ولاړل، همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکی مشران کغه شغله مارکت او کونو مشران د افغانستان ولاړل. د دې سره د سیمې د هیواتونو نیابتي جګړې د دلې هم یا غرشې ضعیف شوی په افغانستان کې. اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو ډلګې فعال وساتي. کنن جګړې په سوریا کې سړې سوي دي، په نورو سیمو کې سړې سوي دي، اما ممکن د سبا د ضرورت لري هم په افغانستان کې یا په منځني ختیځ کې.
آزاد صاحب، آزاد صاحب، وبخښئ، که فاطمینو ته ایران ضرورت لري، نو ایران ته خو کډوال هم ډېر ورځي، نو ولې دغه افغانانو د ایران دننه استفاده نه کوي؟ یعنی د ایران په دننه کې ولې نه روسي؟ آیا دا ورته مهمه ده چې صرف وسلوال ولري؟ نو خو په ایران کې هم روزل شي او کنه دوی غواړي چې وسلوال په افغانستان کې ولري.
د هغه هغه کډوال چې ایران لري د څه فوکل له استفاده ترلاسه کړي ده، او ځینې راکونه خبره سول چې په تیرو یوه لسیزه کې په سوریه کې د افغان کډوالو لس زره شاوخوا یوازې جنګیالي هلته وژل شوي دي چې د فاطمینو دپاره جنګېدله. دا چې دی دا امکانات لري چې دی په ایران کې وروځي په دې کې هېڅ شک نشته، اما دی دا غوښتنه هم کوي چې یا دا هم غواړي چې دی د ستراتیژیکو جغرافیایي نقطو څخه استفاده وکړي چې هغه ایران بیا نشي کېدلی. ایران کې یوازې دی روزل شوي دي یا روزل کېږي، اما دی وجنګوله په هغه کې په سوریه کې وجنګوله، او په ځینې مواردو کې په افغانستان کې هم وجنګوله. ځینې دغسې موارد یا دغسې اسناد ترلاسه شول په ځانګړي توګه په فراه او په نیمروزو د سیمو کې چې د طالبانو څخه د طالبانو وروسته ځینې کسان چې د افغان دولت په وړاندې او د بهرنیو په وړاندې جنګېدل، د هغو څخه د ایران سخت صلاحي پاتې سولې. اما زه فکر نه کوم چې د طالبانو څخه مستقیم ډول دا غوښتنه وکړي چې د فاطمینو د روزل لپاره، د فاطمینو د تمثيل لپاره، د فاطمینو د فعالیتونو لپاره په افغانستان کې اجازه ورکړي. خو د دوی ستراتیژیک تړون چې دوی به هڅه وکړي د طالبانو سره ولري، دغه له مخې به دوی هڅه وکړي چې په سیاست کې د تمثيل لپاره، یعنی هغه کسان چې د دې سره نږدې اړیکې لري، یا د اهل تشیع کوم هغه چې د پالون کې چي دي، یا د منون کې چي دي، دغه خپل نفوس په سیاست کې وي، د افغانستان په سیاسي ساختار کې وي، بیا له هغه درسه لکه په تیره کې دوی بیا هڅه وکړي چې ځینې فعالیتونه د فاطمین لادا سره په افغانستان کې ولري، او د افغانستان د پخواني دولت سره هم د ښکاردار هیڅ کله نه ده منلی چې فاطمین د افغانستان کې وي او هلته فعالیت وکړي. خو کوم نفوس چې دوی درلود، له هغه درسه دوی کولای شوي، دوی اوس هڅه کوي چې د طالبانو په سیاسي ساختار کې هغه نفوس پیدا کړي چې بیا د هغه نفوس له ادرسه د فاطمین بیرته په افغانستان کې ولري، او هغه د ستراتیژیکو نقطې د استعمال لپاره د یاټول لیک او روزل کې د کول چې په ډیر اسانه توګه په ایران کې وتی چې ممکن دا وسم جاری وي.
مننه آزاد صاحب. همدرد صاحب، تاسو چې دایښ ته اشاره وکړه، د اگست 15 راورسې چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې دایښ ځینې خونړی بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په روسي کې چورته ګورو د دایښ حمله په افغانستان کې کمی شي وي. آیا بیا هم دایښ د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟
زه فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغه یو غواخ په وړاندې نخمن وي، لیکن دغه غواخ د طالبانو پر اتاک سره مکمل زه فکر کوم چې لمنځه تللی دی، او دغه ورستی بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخیری زور وو. تر دې وروسته هم ټاکټوکه وکي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، زه فکر کوم په هغه کچه باندې وي، ځکه طالبانو تر یو حده پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې تر یو حده پورې ځپلې ده، او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حده پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي، کدا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وی چې راتونکو به دوی سره څه کیږي. خو تر ټولو مهمه مسله چې ده، د طالبانو د امریکا روابط واړی کده، ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ د په ایران کې کوم وسنۍ سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو د خبری کانفرنس ورکړ. ګوره په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی. په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکار نه ولکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس یې ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوښښ کوي چې د طالبانو حمایت له ځان سره ولري، یو معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه سره هم ده. دوی تر اوسه دا پاندېک نه کړي او په چورت کې دي، په فکر کې دي چې ښه ده د طالبانو راتلونکی اقدام به څه وي. د
همدرد محترم، د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په تیرو څو میاشتو کې، یعنی د طالبانو د تر واکمنېدو وروسته، امریکا نږدې 800 میلیونه ډالر مرستي بشری مرستي افغانانو سره کړی دي. آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټ سره بدل کړي او د دې له خطر چې ایران خوشاله کی امریکا ته شاکړي؟ زه
فکر کوم دا به لوی تیروتنه وي، ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځینې نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډېره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري. یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا داسې و چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبر ځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري په ډیپلوماټیک ډګر کې. په شل کال کې خو طالبانو جنگ ورسره وکړ او نتیجې ته هم سره ورسېدل، لیکن اوس زه فکر کوم چې د امریکا بدیل ایران ګڼل به زه فکر کوم چې دا لویه تیروتنه وي. او زه فکر کوم چې د طالبانو مشران او سیاسي مشران چې هغوی په دوحه کې او په نورو ځایونو کې پاتې شوي دي، د امریکا د نفوذ او د دې نه خبر لري. زه فکر کوم چې هغوی به دغه بیلانس وساتلی شي، او فکر نه کوم چې پر ایران ته دي پر امریکا ترجیح ورکړي. نو په دې اساس ډیر فکر دا اوس هم دا کیږي چې یو نو امریکا خوشاله وساتل شي او د ایران سره خپل اړیکې د وګاونډي په حیث باندې وساتل شي. که چیرته داسې ونه کی، زه فکر کوم چې بیا به ستونزې ډېرې وي، ځکه تاسو خپله فکر وکړئ چې د طالبانو راتګ چې دی دغه ګوره یو توافق و، توافق خو شو تر هغې وروسته بیا امریکایانو او طالبانو یو د بل په مقابل کې جنگ سره ونه کړ. نو موږ ورته ویلی شو چې د سولې د لارې، د یو توافق د لارې طالبان چې دي په افغانستان کې اقتدار ته رسېدلي دي. او زه فکر کوم که چیرته طالبان غواړي په راتلونکي کې د ډېر وخت لپاره په افغانستان کې واکمنان پاتې شي، نو د لویو او د راس قدرتونو چې په افغانستان په اقتصاد او په سیاست او په ځینو نورو برخو کې هغه نفوذ لري، د هغوی سره ترینګلتیا، سیالي او تربګني او رقابت به زه فکر کوم چې بیا د دوی دپاره ستونزې ولري. او یو دغه زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دا خو ډبل ګیم کوي. دا چې په چیشي کې ګټه وي هغه کار کوي، که نن د طالبانو په وجود کې ګټه د هغوی سره همکاري کوي، که سبا د جبهې د ملي جبهې چې دوی ورته وایي د هغوی په وجود کې ګټه، نو سبا به د هغوی سره همکاري کوي. په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې موږ د دغه ګاونډي هیوادونو سیاستونه ولیدل چې څنګه افغانستان د یو مارکیټ په توګه یا د یو متا په توګه باندې په نړۍ باندې چې دی وپلوره او خپل ګټې او منافع ترلاسه کړل. نو په دې اساس باندې د افغانستان نوي واک نن باید ته متوجه شي چې د دوی اصلي مسله اقتصادي او سیاسي او ټولنیزه مسله چې دغه د چا سره ده، او غونډي د دې په دې تیرو مسلويخت کلونو کې کوم رول ادا کړی دی او پراتونکو کې به سره خان.
مننه هم تر سب آزاد سب امدا پښتنه د بحث روسیو تر رسیدلی یو کله تاسو هم وکړم. کله چې امریکا ویل چې پوځان باسم، ناتو او ټولو متحدانو یې له افغانستان په شیس پکې کړی، یعنی دا نړۍ په امریکا پسې روانه شوه. آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابه دی کړي؟
ګورې ما مخکې خپل خبرې کې یادونه وکړه چې کابو میاشي ونیم وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت موین شاغلی عباسنګي په ځغرنده دا وویل او ډېر ښکاره یې وویل چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان سره وګرځي. دا په دې معنی چې دوی په هیڅ عنوان نغواړي او دا د دې اغه سیاسي کوم ساختار چې دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هیواد سره چې وي هغه کې یعنی له توجه دی وغورځول شي. نه زه فکر نه کوم چې طالبان دې دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې په تل کو خورا ډېر ضعیف دی، لکه تاسو خپل تاسو خپل خبره کې یادونه وکړه چې $800 million مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري ناورین د مخنیوي لپاره سوی ده. همدارنګه پرون نوړم اورزم د ملګرو ملتونو ځانګړي ناسته چې وصله په هغه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د $15 billion د مرستو غوښتنه وسوله چې ملګري ملتونه بې له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي، او متحده ایالاتونه شاوخوا 80% د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یغدنیشن چې هېوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرستې چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 80% د متحده ایالاتونو دي. یعنې ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونه پر ملګرو ملتونو نفوذ لري، او ملګري ملتونه د متحده ایالاتونو د اعتماد ترلاسه کولو پرته دومره لویې پرېکړې یا غوښتنې نشي کولی چې $15 billion د د یو هیواد سره مرسته وشي د هیواد ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هیڅکله نه شي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي. او بل دا دی چې په تېره کې صحیح ده د متحده ایالاتونو په وړاندې د جګړې پر مهال باندې ایران وخت نا وخت د طالبانو سره مرسته کړې ده، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې چې ایران د طالبانو سره څومره ستونزې درلودې، حتی په مزار کې زموږ په یاد کې بلخ کې چې د طالبانو د ایران ډیپلوماتان هم وژل او هغه هغه د دې اړیکې تر دې بریده پورې خرابې شولې چې ایران حتی کله چې په امریکا په افغانستان باندې برید کاوه د دې برید ملاتړ یې وډول وکړ په غیر مستقیم ډول. نو هغه اړیکې چې طالبانو د تاریخي اړیکې چې طالبانو د ایران ترمنځ دي هغه په هغه ډول باندې نشي شي کېدلی چې ایران یا خپل څوک د توقع لري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره ساده سیاست ولوبوي چې هغه د ایران ته پر متحده ایالاتونو باندې ترجیح ورکړي.
ډیره مننه آزاد صاحب او همدارس همدر صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخیر را سره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو خدای مله.